سلام ستړي مشه د افغانستان په وخت د مخام شپږ بجې دي. تاسو همدا شیبا سمګ دا خبري مجله د رادیو سرویرا د ازادي رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پاش ونده بڑا کتلې اوریدل شي. فایل په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي روز اوتم بای وای پر خوځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یو نه بیلیدون کی برخه ګرځیدلې ده. مېرمن اوتم بای وا د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان په چدي ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان غونډې ته ویل دغه محدودیتونه له افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي.
دیس ریستریکشنز هاف دینایډ دم اکسس ټو های سکولز.
دغه محدودیتونو دوی البته هدف یې جونیو خزی تر شپږم ټولګي پورته خونځي وو او لړز دکړه ته لاسرسي راګرځولې دي. پر دې سربېره یې د ژوند په ټولو ټولنیزو اقتصادي فرهنګي او سیاسي ژوند کې هم د هغوی د ګډون مخه نیولې. په خوشنۍ سره چې دغه محدودیتونه د طالبانو د حکومت ولې د سیستم یو نه او نه جلا کېدونکي برخه ګرځېدلې ده. د اسلامي همکارۍ او د سازمان په دې غونډه کې ټینګار شوې ده چې خزی په کچا د ودی او پرمختګ یو مهمه برخه ده او باید د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو وخت سره رسیدو ورسته تر شپږم ټولګي پورته د جنونو د خنځي او مخنیولي او تیر دسمبر کې د هغوی پانتونونه هم بند کړل. طالبانو په نړیوالو او کورنۍ موسو او نورو ټولنیزو برخو کې د خزو د ګډون مخنیولي ده او د نړیوالو لپاره لپسی نیوکه غوښتنو سره سره د برخه کوم نرمښت نه دی خودلې. پاولسی جرګه کې د کوچیانو د پوخانی استاذی ملاتړ خیل محمدی کورنۍ ته دی چې نوموړی د طالبانو لخوا توقيف شوی دی. که معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خو ورور یې حاجی موسی ترخیل په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي له طالبانو غواړي چې ملاتړ خیل محمدی خوشی کړي.
حاجی موسی ترخیل نور خپل دا دوسلنو دښمن لرو ولا شرمیږي. دې شرمیږي چې ټول دا سابقه سیاسي وتښتید مونږ نه تښتید. حاجی موسی نور د مونږ خپل دا د قام مشرم د مونږ د یک برغولې د زونم چټي بوت خاطري.
طالبان تروسه د ملاتړ خیل محمدی د نیولو په اړه رسمن سند ویلي، خو د هغه د غرور له خبرو داسې بریښي چې پر نوموړي د ځمکو د غصب تور پورې دی. او وروري موسی ترخیل وایي چې دوی خپل کور، ملمستون، مدرسه او نور جایدادونه تخلیه کړي دي. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، تیرې یوه میاشت کې دوی نشتې 9 جریبه دولتي ځمکه له غصب څخه خلاصه او اړوندو ادارو ته تسلیم کړي. لا پاکستان د بیا ستاد افغانانو د وستلو بهیر نن د نومبر په نه هم روان دی او غنی کورنۍ د تورخم او چمن لاره افغانستان ته ستنې شوې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي ارشاد خان نن ازادري مشال څنګه ته ول شي تیرش په وخت څلور زره او یو سل دیر ش بیا ستاد افغان کډوال په تورخم دروازه کې افغانستان ته راول شوې دي. د دې خبره د نومبر 3 د ټی پوری یوازې په تورخم افغانستان په تورخم کې افغانستان ته د ستنو شو کډوالو شمیره 2,00,000 څخه اوخته دي. د پاکستان له بیلابیلو برخو هر ورځ په لزګونو موټرو کې بیا اسناد افغان کډوال لندی کوټل ترسي یو هلته په موقتی کمپونو کې د نمونو ثبتول ورسته خپل هیواد ته سنول کیږي. اخوا په چمن کې سرحدي چارواکو ویلي دي چې د چمن لارې افغانستان ته د ستنو شو کډوالو شمیر 20,000 نه پورته شوی دی. او پر غزي خار د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال روان دي چې لزګونه زره نهلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې پر غزي اسرایلی ځواکونه هوایي بریدونه کوي او سړک په سړک له حماس وسلواله ډلې سره په جګړه وختي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې لا څه باندې وي میاشتې شدید بمباري روسته لزګونه زره په ناوړه انساني وضعیت کې لبش پړو خوړو او اوبو پرڅګیر پاتې دي. د اسرائیل سرزم بنیامین نتنیاهو څوزلې په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی. هغه د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا وویل تر هغه چې د دوی برمته شوي کسان آزاد نشي اوربند نشي ټینګېدلی. حماس وسلواله ډلې د تیرې اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو په برید کې 1,400 کسان ووژل او له 240 زیاتې له ځان سره غزې ته برمته بوتلل. له همغې راهیسې اسرائیلي ځواکونه پر غزې ترانګې بریدونه کوي چې د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا له 5,500 ډېرې کسان په دغې بمباریو کې وژل شوي دي. تا تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطلب واوریدل شي. د پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو ستونزې ته بتم شو. نړیوال سازمانونه اندېښنه څرګنده کړې ده چې دغه کډوالو شمیر زیات او دوی ورته کافي بودیجه نه لري. د چې حل لاره څه کېدلی شي وړاندې په راپور کې درته وایو. همدارنګه یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال ورنه پدې وروستیو کې افغانستان ته ستنه شوې دي. په سربیا کې هم په زرګونو هغه کډوال نیول شوي دي چې دوی اروپایي هیوادونو ته د تګ کال کړی وو. د کډوالو په اړه هم وړاندې درته جزئیات لرو. د بهم رسره ووري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې او چا ویلي چې د افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ناچاو دي وسیلې پکې تر ټولو ډېرې دي او دا هر کال 80% ماشومانو ته مرګ شو پلاړوي. په دې اړه هم وړاندې درته راپور لرو. همدارنګه په غزه کې بعد حماس وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات درکړو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په دې خبري مجله کې مو فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام WFPY په داسې حال کې چې افغانان بیره مزلزلو زپل یو ژمي ته تیارای نسی، د تازه راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نوي. د دې پروګرام مشر تیرش په وخت په خپلې شبکې افغاني ټوټر لیکل دي چې په زرګونه افغان کډوال مجبوریږي چې پاکستان پریږدي او بیرته افغانستان ته ستنه شي. په داسې حال کې چې دوی د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. ورزو سنا کاکړه چې تفصیل ورنوار.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مشر سینډي مکین وایي په داسې حال کې چې افغانان بې رحمه زلزلو ځپلي او ژمي ته تیاری نیسي، د راستنېدونکو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. نوموړی تیره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ورځې زرګونه افغانان مجبوریږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي. مکین زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام د مهال 80,000 راستنه شویو کډوالو ته خواړه برابروي او د 1,000,000 نورو راستنېدونکو د ملاتړ لپاره تیاری نیسي. په ورته وخت کې افغانستان ته راستنه شوي هم اوسنیو ستونزو او بې سرپناه ژوند ته اندېښمن دي. رحمت کول چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه افغانستان ته راستون شوی وایي، پاکستانی حکومت په داسې حال کې خپل وطن ته راولېږه چې ژمی هم را روان دی او دی هېڅ نه لري. افغانستان ته له پاکستان څخه تازه راستنه شوي داسې مهال له شته ستونزو شکایت کوي چې تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو هم په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو هغه افغانان چې له پاکستان څخه ایستل کېږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځای نه لري چې ورشي. د دریو سازمانونو د دې ترڅنګ چې په چټکۍ د راستنېدونکو کډوالو د شمیر زیاتېدو خبرداری ورکړی وه، د نړیوالو مرستندویانو څخه یې له دوی سره د مرستې غوښتنه هم کړې وه. په داسې حال کې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د ژمي د رانږدې کېدو له امله دې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دوی په سلګونو زره افغان کډوال ځکه له پاکستان څخه باسي چې افغانستان د هغو پاکستاني سختریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د افغان خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبان حکومت وایم ذبیح الله مجاهد د دې ادعا په ځواب کې ویلي چې دوی په پاکستان کې هم امن غواړي خو د دې هېواد د امنیت ساتلو مسؤول نه دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3 نیټه ټولو بې اسنادو کډوالو ته وخت ورکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې مخکې له پاکستان څخه ووځي، که نه دوی به یې په زور وباسي. له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، په زرګونه افغانان په وروستیو اونیو کې افغانستان ته راستانه شوي دي چې ډېر یې په هغو موقتي کمپونو کې دي چې په تورخم او سپین بولدک کې د دوی لپاره جوړ شوي دي. مننه.
سنا کاکړو چې له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه باندې چوسیات شریک کړو، همدارنګه د نړیوالو سازمانونو هغه اندېښنې هم سره شریک کړي چې ویلي دوی په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د کډوالو ستونزه یوازې په افغانستان کې د نننه د پاتې د سربیا پولیس ویلي دي چې په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 4,500 بیا اسناد وګړي نیولي. ویلي کېږي چې په دغه نیول شوو کسانو کې افغانان هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې ورو وګورو.
د سربیا پولیس وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې له دوه اونیو راهیسې روانو عملیاتو پر مهال خواوشا 4,500 ناقانونه کډوال نیولي دي. کچا هم پولیسو دا نه د واضح کړي چې دا کډوال لکومو هیوادونو ورغلي خو له دې لارې په غیر قانوني توګه زیاتره د افغانستان، پاکستان، منځنی ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو وګړي د غربي یورپ هیوادونو ته ځي چې له ترکیه، بلغاریا، شمالي مقدونیا او سربیا تیریږي. د نومبر په اتمه جاری کړي بیان کې د سربیا پولیسو وویل چې د ناقانونه کډوالو پر ضد دغه عملیات یې د اکتوبر په 28مه ورسته له هغې پیل کړل چې د ډزو په یوه پیښه کې درې کډوال ووژل شو. د بیان تر مخه دا کډوال د هنګري او بلغاریا له پولو سره نږدې سیمو کې نیول شوي او د کډوالو لپاره ځانګړي حکومتي کیمپونو ته منتقل کړل شوي دي. په دې بیان کې راغلي چې په نیول شوو کډوالو کې په 1900 کسانو د انساني قاچاق یا سمګلینګ، د ناقانونه وسلې او نشئی موادو ساتلو تور لګول شوی دی. دا کډوال انساني سمګلران یا قاچاقبران په پیسو یورپ ته بیای او لزنو سمګلرانو سره وسله هم وي چې د کاروباري رقابت لوجه یې وخت نا وخت یو بل سره جګړه کیږي. په دغه ډول یو انخته کې 13 میاشت د هنګري او سربیا له پولیس سره نږدې درې کډوال وجل شوي وو. د پولیسو په وینا د ناقانونه کډوالو پر ضد عملیاتو کې یو اتیا زره ګاډي او له 300 زیاتو کورونو تلاشي کړې ده چې پکې یې 15 ټوپکې، 15 تماچې، له 1500 زیات کارتوس او د بیلابیلو هیوادونو په سلګونو پاسپورټونه نیولي دي. سربیا چې په یورپی ټولنه کې د شاملې دوه خواهش لري غواړي چې غربي یورپی هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره د یاد ټولنې لغړو هیوادونو، هنګري او آسټریا سره په ګډه په خپلمنځي سرحداتو غشتونه وکړي.
و موریدل چې د سربیا پولیس ویلی و چې باندې څلور زره هغه کسان نیولې دي چې دوی اروپایي هیوادونو ته دا تکل درلودو او په دغې کډوالو کې افغان کډوال هم شامل و. ازادي راډیو په دې اړه باندې یو ځانګړی راپور لري چې څنګه افغان کډوال په دغې قاچاقي لارو له افغانستانه تر اروپا ځان رسوي. تاسو یې پته موسی په دې اړه درته دغه راپور به روسته خبر کړو. البته په راتلونکو ورځو کې به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د تیر جمهوری حکومت یو شمېر پخوانی پوځیان چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د وتلو له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته پتلو اندېښمن دي. ورزو حسیب تلاشته تلاش ته تاسو ستړي مشه په خیر راغلی که د دغه پوځیانو سره تاسو خبرې کړې وي دوی درته څه ویلي او آیا پاکستان او ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد دوی لري کنه؟
سلامونه. په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې، د افغانستان د مخکینی جمهوري نظام یو شمیر پوځیان بیرته افغانستان ته د تلو او خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. هغوی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو او غچ اخیستنې له ویرې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي وایي که بیرته افغانستان ته ستانه شي خای وو وجل شي او یا هم لادره کشي. په پاکستان کې او په خوانی پوزي فهیم ازادي رډو ته ویل چې لدی هوا د استلو له خطر سره مخ دی او افغانستان ته له ستنېدو ویره لري. د ازادي رډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان حکومت په دې اړه جدي اقدامات کړي او د دې په وینا ویزه ختمی شي وي دي. دلته هم د طالبان حکومت له لوري خوانی او پوجانو لپاره د دوه وینا هیڅ تضمین نشته. د وای چې ډیر اندېښمن دي او بیرته استول کیږي د چې بیرته استول کیږي ډیر اندېښمن دي او په وینا نړیواله ټولنه باید پوجانو ته پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دوی مشر مولا حبت الله خونزاده عمومي عفو اعلان کړي او د پخوانیو افغان سرتیرو په ګډون د ټولو افغانانو امنیت تضمین شوی دی. خو په ایران کې مشت یو بل افغان کډوال او په خوانی افغان پوځي فواچ له دوه کال وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان وتلی دی. ازادي رډو ته وایي چې په افغانستان کې د ګواښونو له وجې نشوي کولی هلته ژوند وکړي. د دې لپاره چې طالبان یې پیدا نکړي څو ځله مشخصو ادرسونو ته ورپسې راغلي دي. خو اوس له ایران څخه د وتلو په اړه اندېښمن دی ځکه چې د دې په وینا په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه وایي چې په ناقانونه توګه او له ډېرو ستونزو سره یې ځان ایران ته رسولی دی. په همدې حال کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر پوځي چارواکي دا اندېښنې جدي ګڼي او ټینګار کوي چې د دغو پوځیانو د ستونزو حل ته باید پاملرنه وشي. په دې اړه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال فرید احمدی ازادي راډیو ته وویل چې سل په سلو کې د دوی او د کورنیو ژوند په خطر کې دی. د ده په وینا اوس مهال د دوی زرګونه ملګري او همکاران د طالبانو په زندانونو کې دي او د برخلیک په اړه هیڅ خبر نشته. د اول چې هلاره دا چې ملګري ملتونه امریکا او بریتانیا چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ورسره کار کوي باید د دوی د کورنیو د برخلیک په اړه بے تفاوته نه وي. هڅه مو وکړه د دې اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم وپوښتو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما ادا کړی چې طالبانو په افغانستان کې د پخواني حکومت د کارکونکو پر وړاندې له 900 څخه زیاتې د بشري حقونو د نقص پیښې مرتکب شوي دي.
مدنه کورودان حسیب تلاش و چې د هغو پوځیانو اندېښنې را سره شریکې کړي چې دوی په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه د وتلو له خطر سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درسلرو، خو اوس ورزو یو نړیواله موضوع اخلو. په غزه کې د اسرایلو د هوایی او ځمکني بریدونو له دوام سره هم مهاله تلویدیسو او عربي هیوادونو مشران نن د غزه پر وضعیت خبرې کوي. ورزو اسدالله لودین، تالودین صاحب تاسو ستړي مشي بخیر راغلی. تاسو ته وایي چې دغه خبرې چرته رسیدلې، آیا پور بند باندې دواړه غاړي سلا شوي او کنه لا تر اوسه هم اسرائیل په دې تاکید کوي چې باید برمته شوي کسانې خوشې شي؟
ډیره مننه. د پاریس غونډه البته ډیر جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوي، اما دغه غونډه چې د شاوخوا 500 هیوادونو استاد پکې برخه اخلي نن په پاریس کې جوړیږي. د غونډې اصلي موضوع دا ده چې څنګه د یو کولای شي په غزا کې له باندې پاتشو کسانو سره یا د غزې له جګړه ځپلو کسانو سره مرسته وکړي، څنګه هغوی ته مرسته ورسیږي. البته ځینې وړاندیزونه هم دي چې هغه په بحر کې یا په سمندر کې د سیارو ګرځندو او روغتونونو په اړه باندې ده، او دغه راز ځینې نور وړاندیزونه د جګړه ځپلو د لاسنیوي په برخه کې دي. دغه وړاندیزونه باندې به بحث کیږي. غونډه په پاریس کې جوړیږي. ویل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به په دغه غونډه کې د غزې له جګړه ځپلو سره د شاوخوا 40 میلیونه یورو مرسته وکړي. البته په خو هم فرانسې له فلسطین سره یا د فلسطین له خلکو سره د شاوخوا 20 میلیونه یورو مرسته کړې ده، چې هغه مرسته د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا فلسطین کې ارمنو کسانو ته رسیدلې ده. جرمني هم په همدې حال کې ویلي چې دوی به هم د همدې شاوخوا 40 میلیونه یورو په اندازه له فلسطین سره یا د غزې له جګړه ځپلو سره مرسته اعلان کړي. دغه غونډه داسې مهال په پاریس کې رابلل شوې چې ملګری ملتونه په غزا کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ملګری ملتونو موندنې ښیي چې دا مهال د غزې 1.5 یا 1.5 میلیونه وګړي چې د همدې سیمې د اوسیدونکو شاوخوا 80% جوړوي له خپلو کورونو وتلي دي او خوندي ځایونو ته پر لار دي. ویل کېږي دغه کسان چې له خپلو کورونو وتلي اکثر داسې دي چې یوازې د ځان جامې لري او نور امکانات او د ژوند اسانتیاوې ورسره نشته. د غزې جګړه له میاشتې واوختله، تقریبا 2-3 درس پازې کېږي چې په غزا کې د اسرایلیز واکونو لخوا نه بریدونه روان دي. د بریدونه ورسته تر دې پایل شول چې د حماس سختدریز ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګری سازمان بولي د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرایلو په برید سره 400 کسانو وژل او له 200 زیات نورې برمته کړل. له همدې ورسته اسرایل پر غزې ترانګ باندې غچ اخیستونکي بریدونه پایل کړی دي چې په دغو بریدونو کې تر اوسه په غزا کې د امر روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده له 10,000 ډیر کسان وژل شوی دي. دغه شمیرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. په غزا کې بشري وضعیت نازک دی. د ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو ټینګار دی چې باید بشري اوربند وشي یا په جګړه کې دمر رامنځته شي. خو لکه څنګه چې تاسو هم په خپل سریزه کې ورته اشاره وکړه، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا تر اوسه د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي او ویلي دي تر هغه چې د دوی څخه باندې 240 برم تشوي کسان چې حماس مسلواله دلې لزان سره غزيته يرغمل بيولي هغه خوشي نشي نو د هر ډول اوربند امکان به وجود ونه لري.
ډیره زیاته مننه کوربدان ستولال الدین و چې په غزه کې د حماس وسلوالو او همدارنګه اسرایلی ځواکونو ترمنځ د جګړې روستي جزئیات راکړه. وړاندې به درته د سپورت لټګره چې اوس د کرکټ په نړۍ کې څراوان دی او د چنن د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. کومه لوبډلې وګټي د افغانستان په ګټه به وي په دې اړه درته جزئیات لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو په دې درته راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا ویلي د افغانستان دوه پر درېمه برخه ولسوالۍ په ماینونو او چاودیدونکو توکو لړلې دي. عبید سپوږمۍ ته ورزو جزئیات ورنورو.
سلامونه تاسو او ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو وویل د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بمونو او د ماینونو په پاتیشونو باندې لړلې هیواد دی. اوچا د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د افغانستان 401 ولسوالۍ دوه پر درېمه برخه داسې ولسوالۍ دي چې چاودیدونکو توکو او ماینونو باندې لړلې دي او هر میاشت تر شپېتو ډېر کسان پکې وژل کیږي او مایوبېږي چې ډېری برخه یې پکې ماشومان دي. د دې تر څنګ ویل شوي چې افغانستان کې 3 میلیونه وګړي په داسې حالت کې ژوند کوي چې په 3 کیلومترۍ کې یې د ماینونو او لاسي بمونو همداراز د ماینونو او د جګړې د پاتیشونو په سیمه کې دوی ژوند کوي. اوچا زیاتوي چې د چاودیدونکو توکو او ماینونو دغه ککړتیا د 2000 کال مخکې هم وه او هم د نویو جګړو د میراث هم دی. او د دې ادارې په وینا په اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه، میدان وردګ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې ډېر ځپل شوي دي. د اوچا د خبرو پر بنسټ د ځمکې یوه لویه برخه او د ښوونځیو په ګډون ډېرې مهمې سیمې دي چې په دغو سیمو کې راځي چې هلته د ماینونو خطرات موجود دي. د اوچا په وینا دا مسله د ماین پاکۍ په کارکوونکو هم ډېر اغېز کړی دی چې 40% یې د دوی د کمښت لامل شوی دی. او زیاتوي چې د کارکوونکو شمېر له 1500 څخه 3000 ته راټیټ شوی دی. وبخښئ، له 15000 څخه 3000 ته راټیټ شوی دی. اوچا زیاته کړې چې د مخنیوي وړ مړینې په داسې حالت کې رامنځته کیږي چې جګړه درېدلې وي، نو دوی زیاتوي چې باید عاجل مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د ماین پاکۍ د پروګرام یو شمېر قربانیان هم له موږ سره په خبرو کې وویل چې دوی ته رسیدګي نه ده شوې او دوی له زیاتو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر میاشت 140 کسان د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله قرباني کیږي چې 50% یې ماشومان دي. او د طالبانو د حکومت ویاند زبن الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د ماین په برخه کې دسته بنسټونو فعالیتونه بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې همکاري لا زیاته شي. مننه.
عبیده سپوږمۍ و چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د هغې راپور جزئیات راسره شریک کړي چې ویلي و د افغانستان ډېره برخه لا هم په ناچاودیدونکو توکو او ماینونو لړل شوې ده. اوس مرزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسې هم ستړي مشې، بخیر راغلی. نن د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ لوبه ده، کومه لوبډله وګټي د افغانستان چانس ورسره سیمی فاینل ته ډیریږي؟
سلام نه مو منه رښتیا هم نن لوبډه لوبه کا د سریلانکا لوبډه لګټلې وای نو د افغانستان لپاره د چانس نیمه پایلو بتا ورسیږي. هغه هم بیا کا افغانستان له سویلي افریقا لوبه ګټلې وای او په نټ رن ریټي ګټلې وای او بیا پاکستان خپل سیالي انګلستان ته بایللای وای. اوس نیوزیلند چې دا سیالي ګټي ځکه په ډیر شاورونو کې هغه ته 15 منډه پکار دي او یوازې درې لوبغاړي سوځیدلې دي. لدغه طریقې سره په کومه طریقه چې دوی د لوب ګټي لدې سره نت رن ریټ هم خکېږي او دوی به د لس نمبرو په لرلو سره د څلورمې لوبډلې په توګه نړیوال جام په ټیبل کې ځای ځانته جوړ کی. بیا سبا افغانستان له سویلي افریقا سره چې کومه سیالي لري هغه په ډیر غټ تفاوت ګټل پکار دي چې افغانستان هم د نیمه پایلو به ته رسیدو چانس ترلاسه کړي. لا هم څرګند نه ده خو هغه فیصدی ته چې ګورو د نیوزیلند د مخکتک چانسونه ډیر شوي دي. د پاکستان او افغانستان د مخکتک چانسونه لا اوس په دې ټورنمنټ کې کم ښکاري ځکه د نیټ رن ریټ پر حساب باندې دواړه لوبغاړي شاته دي. د افغانستان لوبډل مشر اشمت الله شاهدی نن په یو رسنیز کانفرنس کې چې د سبا سیالۍ په تړاو چې د سویلي افریقا پر وړاندې به ترسره شي خپل چمتووالی وښود او ډاډ یې څرګند کړ چې افغانستان به په هغې سیالۍ کې هم لکه د نورو سیالیو په شان یو متفاوته لوبډله خلکو ته ښکاره شي او ډېره ښه لوبه به ترسره کړي. هغه د آسټرالیا د سیالۍ تاثیرات لا هم وښودل چې په لوبغاړو او په دوی باندې به وي خو ډاډ یې څرګند کړ چې په کرکټ کې دوی له دغسې حالاتو سره مخ شوي دي نو ډېر زیات به د سویلي افریقا په سیالۍ کې په دوی باندې د هغې لوبې تاثیرات نه وي. اغه د خپل لوبډلې د یو ځایوالي او منظموالي خبره وکړه چې تیر ورځې په دې تړاو ډېر ښه مجلسونه ترسره کړو. د غرض د سویلي افریقا لوبغاړي ډیوډ میلر هم نن د سبانه سیالي په تړاو باندې رسنیز کانفرنس ورکړي. اغه بیا د افغانستان لوبډله پیاوړې لوبډله یاد کړې ده او حیرانوونکي او ویلي دي چې ورسته سیالي خورا حیرانوونکي ترسره کړي او په نړیوال جام کې هیڅ لوبډله کمزوري لوبډله نه ده. وی ویل که څه هم وی لوړان دي نیمه پهلو به تر رسیدلې دي ډیر تاثیر به پرې نه وي خو بیا هم د دې سیالي ګټل د ځان لپاره مهم بللې دي.
تیار ساحل زموږ سپورتي خبريالو چې د سپورت لړګري هم خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
د پښتو خبری مجلې پایت را ورسیدو. تاسو کولی شئ لدی روس از مقدری خبری مجله هم را سره تعقیب کړئ. اوس ورزو ساسی پیغامونه ورو
ستاسو له پیغامونو
زیارت ولی رالم از لجلم نه روانم پختیا تا نمی پختیا لی دلی نمی کتلی پا زندگی نم دل اپرا زندگی می دل تا تیر چالی سال می تیر کرل ما تا ترو سپور نشنل تی ملاو شنو را تر چا کار را که بچان می زلیل از زلیل میاش ده تیم را که میاش که بز کور خرسوم کاروبار بخرسوم گارد بخرسوم زبا سپا میاش که وکم چه تا میاش ما تا تیم را که طول دی زلیل کرو چاس را با پیسی چاس را با نیوز ما تا خپل کور نده من خپل صبح نده را تا معلومه زتا او شرلم بلار می دلتا پیدا رور می دلتا پیدا نو دوم را خوباد و کی کنه چه دستی دستی کارو کی معشومان پکی دی بیماران پکی دی هر رقم خلق پکی دی
زمانم دی محمد زمان منگرالو دی راول پیندی نا پا دی سرا سرا زمانگا دی زیاد مشکلات چی آقا منگل دیر کم تیمی راکو جو هر سپا دی شو وزده چی کم کورونا منگ سرا تقریبا روان دی آقای دیر داسی دی چی دا آقای سرپانا نیشتا ال تا دا آقای کورونا نیشتا زمکی نیشتا آقای دا داسی اندازن لگی چی از منگ دا کم ملک نا کم دیتا آقای دا داسی محسوسه چی پاکستان زمان ملک دی او پاکستان نمونگ روانیو نو کم ملک تزو
منم جانگیر خان دی او گجری والی راغلی او اوس روان جلال آباد ته عمر مما بیراج د پنجاب دی ها او دلته اول ځل روان مو وطن ته
نو تا ته اوس څنګه ښکاری
نو چلته لاړو مې پته لګیږي چلته به څه حالات یو څه حساب کتاب دی
څه کار ژوند کو
زه نن به یم څه سامان پاتې شو لکه او څه راغون کو سم هلته پنجاب ته دم پرې کوشته ات بارې کسان لږ دا ورځ موږ سامان دی را به خرڅ کړو پیسې به درا راولې گئنو دا غوې چې اوس دغه در بیګاره ولاري ماشومانان دی دا مشکلات دی وروره اوبه چې د دې بندوبست نه دی موږ خپل روپۍ ورکوو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر